ازادي راډیو د شپږو بچو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم محمد شبریم په دې خبرونه کې چلوې برخه ازادي راډیو د بی مجله پروګرام ته ځانګړي شوې ده. په خبري برخه کې د افغانستان په ارتباط یو شمېر مطالب لرو، خو مخکې تر دې چې مطالبو ته مخه کړو خبرونه. د طالبانو د حکومت عدلي وزارت پرون په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت منع کړ. د طالبانو د حکومت عدلي سرپرست وزیر عبدالحکیم شرعی په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ګوندونه شرعي اساس نه لري او فعالیت یې ګټه نه لري. شرعی زیاته کړه تجربې ثابته کړې ده چې د افغانستان روانې بدمرغۍ د سیاسي ګوندونو له کبله دي. طالبانو دا بندیز په داسې حال کې اعلان کړ چې تر اوسه پورې اساسي قانون نه لري او د حکومت د مشروعیت د مراجعو په اړه هیڅ راس وضاحت نه ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان د اروپایي اتحادیې په مالي مرسته په کندهار کې د معتادانو د درملنې مرکز سل بسترو ته پراخ کړ. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې استازي پلاوي پرون وویل چې دا مرکز اوس په ښو وسایلو سنبال شوی دی. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان استازي ډاکټر لو دا پنګوي په کندهار کې په نشو د رشدو کسانو د درملنې مرکز پراختیا او بیا رغونه د زیانګالو خلکو له درملنې سره مرسته کوي او په عین حال کې له افغانانو سره د دوی د پرله پسې ژمنو پخلی کوي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د نفوس د پام وړ برخه په مخدر موادو روږدې ده. په کاپیسا ولایت کې طالب چارواکي وایي چې 122 تنه د مخدر موادو په پیر او پلور او قاچاق کې د لاس لرلو په تور نیولې دي. د دغه ولایت امنیت قمندانی وایي چې پرون 22 کیلو مخدر مواد له کشف او ضبطولو وروسته سوځولي او 122 تنه یې په دې تړاو نیولي او عدلي ارګانونو ته سپارلې دي. د کاپیسا ولایت په خبر پاڼه کې دا یادونه نه ده شوې چې دا کسان څه وخت نیول شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه د بندي د افغاني پاسپورتونو لپاره نوی بیې اعلان کړې. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې چې پرون خبره کړه ویلي چې له هیواد بهر د 15 کلن پاسپورت بیې 140 او د 10 کلن هغه 240 امریکایي ډالر ټاکل شوی ده. په خبر پاڼه کې وړاندې ویل شوی چې د یو کل تمدید لپاره به 40 ډالر اخیستل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان سفارتونه د 15 کلونو لپاره پاسپورت د سټیکر په وسیله په 200 یورو تمدیدوي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته پرله پسې د پاسپورت بیې لوړه شوې ده، خو دا به لومړی وار وي چې د پاسپورت د بیې د کمیدو پریکړه کیږي. د پاکستان د پنجاب د فیصل آباد په جړانو والا سیمه کې قران کریم ته د سپکاوي له ادعا وروسته د مسلمانانو یوې ډلې د ځایي سبیانو یو شمېر کلیساوي او پولیسکونو کورونو ته اور ورته کړ. پولیس او د سیمه اوسیدونکو ریټر سرجن ستویل چې دا پیښه پرون وروسته تر دې رامنځته شوه چې د سیمه مسلمانانو ویل چې دوه تنو عیسویانو د قران کریم پاڼې چیرلې او سپکاوی ورته کړی دی. په سیمه کې به عیسوي شکیل مسیر ریټر سرجن ستویل چې کله دوی د مسلمانانو د بریټ خبر واورید د او یو شمېر نورو عیسویانو خپل کورونه پریښودل. د پنجاب چارواکي وایي چې پولیسو پرون ناوخته د دې پیښه په تړاو تر سلو ډیر هغه کسان نیولی دي چې په ویډیوي تصویرونو کې پیژندل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویان وی دان پاتل پرون خبریالانو ته په واشنگتن کې وویل چې واشنگتن پر کلیسا او کورونو د بریټ ته ژوره اندېښنه لري او پر اسلام آباد ژغ کوي چې د پیښې بشپړ تحقیقات وکړي. اساسي رادیو په منځني سپ 12/5 په ټول افغانستان کې اوري. د بریتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې مشر له افغان طالبانو سره پر تعامل ټینګار کړی. په دې اړه مو په خبرونه کې د سیاسي چارو د یو کتون کې نظر هم اخیسته.
دوله سندېخنه دا نه ده چې طالب سم سي باندې سم دوله سرلو اندېخنه دغه ده چې طالب څوک ده، طالب مشر څوک ده، فرامین څوک ورکی.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د سیاسي ګوندونو فعالیت منع کړ. د سیاسي چارو یو شنن کې لدی پریکړه سره مخالفت کړی.
په یو دولت کې په یو هیواد کې چې اختلاف د نظر نه اوسیږي، تنوع د افکار نه اوسیږي، نو خبره زی استبداد ته.
دا سجل راډیو د دې ساده خبرونه لوی برخه او سجل راډیو د بی مجلې ته ځانګړې شوی. د تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو په منځني سپد دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د بریتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې رئیس توبیاس ایلوت چې د افغانستان له سفر وروسته د طالبانو د ځینو اقداماتو د ستاینې له کبله له سختو نیوکو سره مخامخ شوی و، یو ځل بیا ویلي چې باید له طالبانو سره تعامل وشي. له طالبانو سره د خبرو په اړه د افغانانو په منځ کې هم بیلابیل بحثونه روان دي. ځینې یې بې ګټې بولي او ځینې نور بیا وایي چې یوازینۍ لار دا ده چې طالبانو ته د خبرو له لارې قناعت ورکړل شي چې بشري حقونو ته غاړه کېږدي او له افراطي اقداماتو لاس واخلي. په دې اړه عصمت څاروان راپور لري.
د بریتانیا د پارلمان محافظه کار غړي توبیاس ایلیوت یو ور بیا وویل چې له طالبانو سره دې تعامل وشي. ایلیوت چې د بریتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې رئیس دی، دا غوښتنه څو اونۍ وروسته له دې وکړه چې د افغانستان له سفر وروسته د طالبانو د حکومت د ځینو اقداماتو د ستایلو په خاطر پرې سختې نیوکې وشوې. د خپل هیواد له حکومت وغوښتل چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو، د کابل له سقوط او د طالبانو له بیا واکمنېدو دوه کاله وروسته پر خپله ستراتیژي بیا کتنه وکړي. د بریتانیا رسنیو پرون چهارشنبه راپور ورکړ چې د محافظه کار ګوند دغه مخکښ غړي د لندن د لویدیز په فلتم کې وی غونډې ته چې د افغانستان او منځنۍ آسیا ټولنې جوړه کړې و وویل بریتانیا باید د افغانستان خلکو ته شا ونه روي. تر دې مخکې ایلیوت په یو لړ څرګندونو کې چې ویډیو یې ډېره لاس په لاس شوه، ویلي وو چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د افغانستان حالات ښه شوي دي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد د ایلیوت د څرګندونو ستاینه وکړه، خو د بریتانیا په پارلمان کې د خپلو همکارانو انتقادونه وپارول. د پارلمان غړي مارک فرانسوا وویل که ایلیوت غواړي چې د دفاعي کمیټې رئیس پاتې شي، باید د خپلو نظرونو په بیانولو کې له ډېر احتیاط کار واخلي. د ایلیوت څرګندونې حیرانوونکې وبللې. ویل چې په دې تعجب کوي چې نوموړی د طالبانو واکمني ستایي. ښاغلی ایلیوت اوس د دفاعي کمیټې د رئیس په توګه د عدم اعتماد کېدو له خطر سره مخامخ دی. د عوام جرګې د دفاعي کمیټې د غړو له عکس العملونو وروسته د خپلو دغو خبرو په خاطر بخښنه وغوښته چې ویلي وو د طالبانو له واک ته رسېدو سره د افغانستان امنیت ډېر ښه شوی او فساد کم شوی دی. د لندن په لویدیز کې غونډې ته په خپل وینا کې دی لانجې ته اشاره وکړه، خو ویل چې دا خپل شخصي نظر دی، حال دا چې ډیر کسان نه غواړي چې د افغانستان په اړه له خورا سختو پوښتنو سره مخامخ شي. ایلیوت د بریتانیا له حکومت غواړي چې په کابل کې خپل سفارت پرانیسي. د افغانانو په منځ کې هم په دې اړه چې له طالبانو سره تعامل وشي او کوونه شي د نظر توپیر شته. ځینې وایي چې طالبان بدل شوي نه دي او نه بدلی شي، نو له دوی سره خبري ګټه نه لري. خو ځینې نور بیا وایي چې یوازینۍ لار دا ده چې له طالبانو سره خبري وشي او هغوی له افراطي سیاستونو څخه لاس اخیستو ته وهڅول شي. د سیاسي چارو شنونکو شان سبغازی ساکخیل وای دنیاوال غواړي چې طالبان د خپل حقوقمنو عملی کول او ته وهڅوي چې له دوی سره یې کړی او له بلخوا د افغانستان موقعیت اجازه نه ورکوي چې د هیواد تشا وړوي. دای په عین حال کې وای
بل طرف ته افغانان چې د افغانانو نظر د طالبان نه سميږي، اوس افغانانو یو لوی نظر دا ده چې د طالب حیثیت نه معلوم ده، ځکه طالبانو امیر لا نه معلوم ده. یو ورځ خبره کوي، سبب له خبره کوي. افغانان ډیر پښتنې لري، دولس اندېښنه دا نه ده چې طالب سم سي یا بنه سم. دولس لوی اندېښنه دغه ده چې طالب څوک ده، طالب مشر څوک ده، فرامین څوک ورکوي.
د بریتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې رئیس وویل له افغانستان له وتلو وروسته اوس د دوی دنده ده چې د تعامل یو ستراتیژي رامنځته کړي چې د طالبانو د تسلط په خاطر د افغانستان خلک سزا ونه ویني. د ټینګار وکړ باید دا ډاټ ترلاسه شي چې افغانستان او افغانان له یادنې ایستل کیږي، نو د یوې نوې ستراتیژۍ وخت راغلی دی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
د دې خبري مجلې په پیل کې مو په خبرونو کې دا خبر درلود چې د طالبانو د حکومت عدلي وزارت په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت منع کړی دی. د طالبانو د حکومت عدلي سرپرست وزیر عبدالحکیم شرعي په باور ګوندونه شرعي اساس نه لري او فعالیت یې بې ګټې دی. اسمت څاروان په دې اړه د سیاسي چارو لوی افغان شنون کې غوث جان باز سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې د طالبانو د حکومت د عدلي وزیر وای چې په افغانستان کې ګوندونو ته اړتیا نشته. ستاسو په نظر طالبانو ولې پر ګوندونو بندیز لګولی؟ دلیل یې څه شی کېدای شي؟ ښاغلی جان باز وای
په یو دولت کې په یو هیواد کې چې اختلاف د نظر نه اوسیږي، تنوع د افکارو نه اوسیږي، نو خبره زی استبداد ته دوی اوس زړه کړی مطلق استبداد ته. هیڅ نوع اختلاف د نظر، بل نظر، اصلاحي نظر، انتقادي نظر، بل طرحه، بل برنامه دوی نه مني، غیر دې چې ځان مني. دغه ځانځاني دوی تباه کوي. غیر لپاره معلومه ده کله چې ته د بل نظر تحمل نه لري، د رقابت تحمل نه لري، د بل طرحې د لیدلو تحمل او طاقت نه لري، تزي انحصار خواته او انحصار همغه استبداد ده. ته وایې میم زورما ټوله زما.
جنبان صاحب، دوی وایي چې په شریعت او اسلام کې ګوند نشته، آیا دا دلیل د دې لپاره کافي دی چې باید ګوندونه نه وي؟
زما په نظر دا هغه د اسلام نصوص سره ډېر په ټکر کې ده، ځکه چې اسلام دین هغه څه دین دی چې وایي ستاسو کړنې ستاسو په تقوا کې لیدل کیږي. نو هر با تقوا انسان هغه اصلي مؤمن دی. نو دغه تقوا او دغه مؤمنتوب خو په یو رقابت کې تمثیلي کی که موږ یو دوه نهایت درې سراسري افغاني ګوندونه ولرو، دې کې څه مشکل او ستونزه ده چې دوی سره رقابت وکړي د ښه مؤمنتوب دپاره، د ښې تقوا دپاره، د ښې برنامې د اراده کولو دپاره، وړاندې کولو دپاره، دې کې څه مشکل دی؟
د طالبانو د عدلي وزیر دا یادونه هم کړې چې افغانان له ګوندونو ښه تجربه نه لري. البته په دې کې یو شمېر نور افغانان هم خصوصا د ثور له کورتا وروسته داسې وایي چې ګوندونه ښه نه وو، که ګوندونه نه وای نو کورتا به نه کېده او دا ناکراری او دا نارامۍ به نه راپېښېدې. تاسو دا خبره تاییدوئ چې افغانان له ګوندونو ښه تجربه نه لري؟
دا هیڅ دلیل نه دی، دا هیڅ اساس نشي کېدلی. موږ په دې ژوند کې د ډېرو شیانو نه بده خاطره لرو، بدې تجربې لرو، هغې نه درس اخلو. اما په دې معنی نه ده چې موږ به هغه کار ښه نه کوو. که یو کار اشتباه وشو باید هغه تصحیح شي، اصلاحات پکې راوړل شي. ټوله دنیا کې احزاب شتون لري. په زیاتره هیوادو کې احزابو ناکامې تجربې هم درلودلې. په متحده ایالاتو کې دوه حزب دي، په هند کې په لسهاوو احزاب دي، اما دوه دې دانې مخکښ دي. په دغه پاکستان کې د دوی ډېر نږدې ملګري هیواد کې څو حزب دي. هغه د تحریک انصاف مشر ورته بندي کړم دی، خو ولې په افغانستان کې دا کار ونه شي چې یو دوه درې سراسري ګوندونه را ایجاد شي چې دوی سره موږ رقابت وکړي د افغانستان د خلکو د ژوند د ښه والي دپاره. اوس که ته ووایې چې همیشه زه حق په جانب یم او زه په ټوله معنا مدینه فاضله یم او ټولو شانه باندې مسر خلاص دی، خدای او خطا ده. کیدای شي بل څوک په افغانستان کې په یو لوی پروت ولایت کې ډیر په وسیګستان هغه به یو ګوند یو ډله جوړه کړی وسی، هغه به یو طرح لري په خپل په ذهن کې، هغه به دولت ته خلکو ته ورنی کوي، خلک به قضاوت کوي او قانون د احزابو په ترڅ کې به دا ګوندونه فعالیت کوي. ورته قانون جوړ کړه، د قانون په چوکاټ کې دا ګوندونه خپل فعالیت شروع کوي، په صلح آمیز توګه خپل برنامه وړاندې کوي د انسانانو د ژوند د ښوالي لپاره، د ازادي بیان لپاره، د سالم رقابت لپاره. دې لپاره دا چې د کوم کار موږ پرون څه خاطرې لرو، څه تجربه لرو، هغه ځان ته خبره ده، هغه نه باید درس واخلو چې اشتباه تکرار نشي.
د سیاسي چارو کتونکو غوث جان باز
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
مال
می ټول می در بدر رسو ل اوریدونکو ته
من خپل ډیر ل بیا ځادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچیر میډال ورته چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
جوګان ازادي رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
آزادی رادیویی مجله ده هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کلی مکم د جنید د شعر د جایزې شرایط څه دي؟
دا کوم شرایط نشته چې حتما د شعر یا غزل وی یا کلاسیک وی یا نوی وی یا دا وی هغه
د کنړ پاس کو خرونو کې مو لوي مشاعره خبرو
غتی مکی د پښپې لې ا لندرا خیر د سپوږمې
نور شیرونه هم درو
چې په توره باندې وژنی خپل خپل ورونه دا خویونه پښتانه کې پیدا کیږي
پرې خبرونه کې د شیر نقد ته مخه کو
چې شیر هغه د چې د هغه مخاطبینو زو خړوب کړی
د افغان شزو د آنلاین ادبي بهیر د کیسو د نقد پاړه
موږ چې څومره په دې بهیر کې زکړی دي فکر نه کوم چې په پانتول ورکشاپ یا هم کوم مقالو مزه کړی
خاطر هم لرو
ما هم هوا ورو پورو تیار کیده که څه هم مور می د بام نه لسیل کول منه کړی و
د خبرونه په پیل کې د پښتو شعر د یوې مهمه جایزې پاړه د جنید پرم د پښتو شعر د جایزې دوهم کال شو ټاکل شوې ده چې د سونو یو پترسکي سشنې جایزې اعلان شي د جنید د شعر جایزې پروسش کال 15 کسانو ته ورکړل شوې امینه فنا مرسل احمدزی خالد ریحان ببری حیات الله لاروی او اباسین کاتب ته پروسش کال لومړی جایزه یو نارینه او بشزې ته اختصاص شو چارزشتي و 1500 امریکایي ډالر او درې نورې جایزې هر یو د 300 ډالر وو د سشکل د جایزو لپاره شاعران د اگست 13 چې د سنبلې 19 کې شي شیرونه د خواجه شیرونه په پانه تاسو ته ولې شي سشکل پر دې جایزو یو بل ورزیاته شوې ده چې هغه هم د 1500 امریکایي ډالر په ارزښت ده خو په هغه کې د عمر محدودیت نشته یعنی نورې جایزې هغه چاته ورکول کی شي چې عمر ل شپاره سو تر چلويشت کلونو پورې وي او د سش کال د شپږمې جایزې مستحق ته عمر نه دی محدود شوی همدا د سش کال نوې جایزې داسې ورکول کیږي چې د جنید جایزې د حکمانو د پلاوي هر غړی یو شاعر د نومان په صفت وړاندې کوي بیا هغه شاعر د جایزې لپاره انتخابي شي چې د ټولو داورانو باندې سلا راشي د امریکا د متحده ایالاتونو د جورجیا ایالت په پانتون کې د ادبیاتو له استاد جنید شریف څخه مې د سشکل د جایزو په اړه نور معلومات وغوښتل چې د پرو سشکل د جایزو سره نور څه تغیرات لري
د جایزو کې بدلون نه راغلی هغه شاعران چې څنګه د شپاړسو او تلویختو کلو ترمنځ وي خپل درې شیرونه خپل درې د خوښې شیرونه منقل را لېږي او تر ټولو ښه اصولي لارې دا ده چې د خواږه شیرونو و پونې ته لار شي والته دا شیرونه په نور معلوماتو سره پورته خو په هغه کې کوم ستونزې ورته پیښې نو کولای شي چې بیا ماته یا زمونږ همکار نقیب احمد عزیزی ته په کابل کې دی خپل شیرونه د ایمیل لارې هم واسطه دي تفصیل د دې جایزو داسې دی لکه پروسه کال دوه د $1500 جایزې دي چې یو د خزینه شاعرانو لپاره او بل د نارینه و زپاره او درې نورې بیا جنسیتی معیار نه لري درې نورې جایزې د $300 جایزې دي او درې شاعرانو ته ورکول کی
د اگست یو د شمې ته نیټې ته ډېر وخت نه دی پاتې تر اوسه پورې شاعرانو تاسو ته شعرونه استولې
او و په دې د اگست کې موږ باندې کار زیات شولې او خوشاله یو شمېره مکنه معلومه خو تقریبا او یا اتیا دغه څه به د شاعرانو لیست
تاسو هغه کسان چې د افغانستان د نن دی حقوق ته اولویت ورکوي او کنه ل ټول نړۍ ل شاعرانو شعرونه راخوړي
د پښتو شعرونه وي او شاعر په افغانستان کې زیږیدلی وي نور که د هر دینه وي مونږ قبله وو.
د شعر شکل خو مهمه نه دی، که دا غزل وي، کلاسیک وي، معاصر شعر وي او حتی روایی وي،
هغه مونږ محدود کړی نه دی. خو زه شم ویلی چې د داورانو قضاوت به څنګه وي، هغه د هغوی دپاره داسې کوم تعین شوی لارښود نشته. زما اعتماد په دوی باندې دی، ځکه پروسه کالم د دوی هغه قضاوت چې و ډېر زما په نظر ډېر ښه قضاوت و. مثلا که د دوی دپاره نوښت یو ارزښت وي نو هغه دوی پوهېږي، خو داسې کوم شرایط نشته چې حتما د شعر یا غزل وی یا کلاسیک وی یا نوی وی یا دا وی آغا وی. شکلی فرمی محبوبیت نشت.
ده جایزو اعلان با بیا کلکیش؟
زه فکر کام چه اقلا دو اونه وقت داورانو تا ورکر شی چه دوی غور و که خپل کار تمام کی. نو زه فکر کام چه دو یا لس پنزه لس ورزی ده قصه انتظار غواری پس لغنانو اعلان کی.
له استاد جنید څخه مننه. په دې خبرونه کې وړاندې د نورو مطالبو ترڅنګ د شعر نقد لرو او شعرونه.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
مخکې تر دې چې د شعر نقد مخ کړو د یوې مشاعرې راپور لرو. دا مشاعرې به ځانګړتیا لري. د کونړ د وټپور ولسوالۍ په ګمبیر سیمه کې د اگست په لسمه مشاعره وشوه. مشاعرې په افغانستان کې عامې دي، په ځینو ځایونو کې هره اونۍ مشاعرې کېږي. خو د ګمبیر د مشاعرې ځانګړتیا دا وه چې دا لومړی ځل دی چې په دې غرنۍ سیمه کې شاعران او د ادب مینوال راغونډ شوي وو او شعرونه یې هم له سیاسي زنګه پرېولی وو. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ وټپور ولسوالۍ اړوند ګمبیر د غرونو د لوړو او دنګو څوکو په اړخ کې پرته زرغونه او ښکلې سیمه چې په تیرو شلو کالو کې ترې د بمباریو او وژنو خبرونه خپرېدل. څوک پکې د الوتکو د بریدونو او څوک هم پکې د وسلوالو مخالفینو له ویرې نشو ګرځېدلی. د همدې دوه لاملونو په وجه خپله د ګمبیر پر اوسیدونکو هم ځمکه تنګه شوې وه. خو نن همدې لرې پرتې او له طبیعي ښکلاګانو ډکې سیمه کې د لوړو دنګو نخترو شین سیوري لاندې په سمسور ځمکه او د ډول ډول ګلونو په منځ کې مشاعره جوړه شوه. دلته د کونړ له بیلابیلو سیمو شاعران، لیکوالان، د شعر او ادب مینوال راټول شوي دي. په خپلو شعرونو او نظمونو کې د ګران وطن د قدرتي ښکلاګانو صفتونه کوي او په شاوخوا درو کې د ترنمونو ازانګي پورته کیږي. دا غږ د خوږژبي شاعر او نظم ویونکي صائم رمضان دی چې شعرونه او نظمونه یې تله د خلکو د خوښۍ او ساتیری سبب شوي. څو تنه ترنم کوونکي بیا په خپلو ښکلو او زړه راښکونکو غږونو کې له خدای غواړي چې د هسکو غرونو لمنې دي له ګلونو خالی نشي او د غیرت پګړې دي د دې خاورې د زامنو له سرونو کوزي نشي. عبدالوارث سیرت هم په دغو اسمانڅکو غرونو کې خپل غږ زمزمه کړي او خپل یار ته در رسیدو ارمان جن دی. د کونړ اطلاعات او کلتور چار سنبالی مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته ویل په دغه لری پرتا خول تبیخ کولاګام څخه په ډک سیمه کې مشاعره زکه جوړ کړی چې د خپل لیکوالانو شاعرانو او ګرځندویانو پام ورته راواړوي.
زمون خطا پام دا چې مشاعرانو دا خسته زینو ګوري او د نن نروستو دا چې کشمیر په خپل شاعرو کې وستای باید د خپل وطن او خاص کر د کونړ ولایت هغه اوچته چوکې والا د خاص نډک زینه خپل شاعرو کې زمزمه او وستای چې خپل هیوادالو ته
دغه مشاعره د کونړ اطلاعات او کلتور ریاست او ملی راډیو تلویزیون لخوا په ګډه جوړه شوې وه چې پکې د کونړ د مرکز اسد آباد یو شمیر ولسوالیو شاعرانو لیکوالانو د شعر او ادب مینوالو او د سیمو اوسیدونکو ګډون کړی و. دا د یادې سیمې په تاریخ کې لومړی مشاعره وه چې تر سره شوه او شاعرانو پکې غږونه د اسمان څکو غرونو مستو هواګانو سره شریک کړل.
هر یو دختا او میوندې شوا پیدا هر کور کې ملالې شوا جندم پور تپنړې شوا.
ولی شاعر شعر لیکي دا اوږد بحث دی، خو څو عمومي ټکي چې کره کتونکي بیانوي دا دي چې یو خو انسان غواړي یو څه چې په ذهن کې دي هغه له نورو سره شریک کړي. یعنی شعر د فکر او احساس د شراکت وسیله ده، شعر له نورو سره د ارتباط وسیله ده. په ورته وخت کې شعر شاعر ته د ځان د پیژندلو اغیزمنه وسیله ده. کله ناکله انسان عواطف ځپي، شعر د دغې ځپلې عاطفې درملنه کوي. همداراز د ژوند سختۍ که سړی دي که تودې دي شعر سړوي. ځینې شعر د فلسفي افکارو د انتقال ښه وسیله ګڼي. مثلا یو کس ته سوالونه په ذهن کې ورګرځي چې ولې زه دلته په دې نړۍ کې یم، دا ژوند د څه لپاره، ولې راتلونکی واضح نه ده. د دې او دې ته ورته سوالونو ځوابونه سخت دي، خو طرحه کول یې مهم دي چې د ځینو په باور شعر ورته ښه قالب دی. شعر انسان له طبیعت سره وصلوي چې دا اتصال هم یو ډول د ژوند له فلسفې سره تړلی دی. د ژوند د فلسفې دا برخه چې انسان ممکن فکر وکړي چې محوه کیشي، دی تر فشار لاندې راولي. دغه فشار د تیر زمانې طبیعي او د هغې ارمان کوي. دغه پخوانی وخت مو شعر ورولي چې دا د شاعر زړه کراروي او د ښه شعر دا او دې ته ورته اثرات د شعر په شبه او د شعر په مټ شاعر له لوستونکي سره شریکوي او لوستونکي د شعر د لوستو په وخت د شاعر له تجربې سره شریکي شي. د پکتیا پوهنتون د زراعت پانزي استاد اسماعیل لاروی شعر لیکي. له دوی څخه به واورو چول شعر لیکي.
خوشحال بابا وای ملای په ډیر تحصیل شي شاعری د له حکمت هم زما خپل مسلک یو څه د خپل ذوق په بل څه کې خړوبو، نو کله چې وزګار شم بیا شعر لیکم. او هغه د غنی خان مشهور خبر ده چې شاعر بے پوستکی موجود ده، نو لټولنې او پردی ژوند ده ډیر متاثر کیږي. زه هم چې پټولنې یا پردی ژوند کې داسې ووینم چې هغه زموږ له واتی په سره تړاو لري او یا تخیل را پاروي، نو بیا شعر لیکم.
لاروی صاحب، ستاسو په نظر ښه شعر څه ځانګړتیاوي لري؟
د شعر په اړه د محمد رضا شفیع کتکنی یو مشهور خبر ده چې شعر د تخیل او عاطفي تړون دی چې په هنګینه ژبه متشکل شوی وي. او ښه شعر زما په نظر باندې هغه ده چې د انسان یا ټولنې یا هغه مخاطبینو ذوق خړوب کړي او هر هغه څه چې په واقعي ژوند کې د عمل او بیان بڼونه لري خو د خلکو په نفسیاتو کې د ارمانونو، خواهشاتو، غوښتنو، تقاضو، یاس په بڼه راڅرګندیږي او یا موجود وي، دا د هنر جامه غوندي. هغه که هر ډول هنر وي، که موسیقي ده، که شعر ده، که نقاشي ده، نو په مختلفو هنرونو باندې
په هنري شکلونو باندې دا راترګندېږي او بیانېږي. او د شعر اصلي مسله دا ده چې تخیل باید پکې موجود وي، خیال باید پکې موجود وي، عاطفه پکې موجوده وي، آهنګینه یا موسیقي ولري یا آهنګینه ژبه پکې کارول شوې وي، او یوازې د الفاظو ترتیب او تنظیم ته نه ویل کېږي. هغه د جبران خلیل جبران یو خبره کړې وه چې ښکلا په څیرو کې نه ده، بلکې هغه نور یا هغه روښنایي او ښکلا چې ده په زړونو کې پټه ده. نو زما په اند باندې یوازې ښکلا د الفاظو او ډون نه ده چې موږ یې په شعر ورته ووایو یا د شعر په نوم باندې وپیژنو، بلکې د دې الفاظو تر شا هغه څه چې یا د دې متن تر شا موجوده ښکلا ده چې هغه په تخیل او عاطفې سره رامنځته کیږي. نو که تخیل او عاطفه موجود نه وي او د الفاظو او ډون موجود نه وي، موسیقي پکې موجوده نه وي، وزن پکې موجود نه وي، دې ته موږ عالي شعر یا ښه شعر نسو لوستلی. او بل هغه د عصر او د زمانې او د وخت مطابق غوښتنې تقاضو ته پکې انعکاس نه وي ورکړل شوی. که موږ پردي ژوند بیانوو هم، هغه څوک چې زموږ مخاطبین دي یا زموږ شعر لولي، زموږ هنر ګوري، هغوی هم باید خپل ژوند پکې وګوري، خپل ژوند ورته پکې منعکس شي. او دا یو مهمه خبر ده چې باید حداقل یو هنر باید په خپله ټولنه کې په خپلو خلکو کې مینوال ولري او د هغوی ذوق خړوب کاندي.
شاعر له ټولنې او چاپیریال اخیستمن کیږي، دغه اغیز په اوسني پښتو شعر کې څرنګه درته ښکاري؟
د شلمې پیړۍ له پیل راهیسې په پښتو ادب کې لوی بدلون را روان دی، هغه که د شعر برخه ده او که د نثر برخه ده. په شعر کې لومړی د پښتو معاصر غزل پیل ده چې بڼه یې بدل شوه او په هر لحاظ باندې له تیر غزل سره ډیر توپیر لري یا ډیر توپیرونه پکې موجود دي. بیا له هغه نه وروسته د غنی خان راتګ ده چې دا هم پښتو شعر ته یې نوې بڼه ورکړه. او د شلمې پیړۍ له دویمې نیمایي نه راوروسته چې په افغانستان او سیمه کې کوم سیاسي بدلونونه راغلل، دې پښتو شعر زیات متاثره کړل او زیات اثرات پرې ولرل. هغه که په فکري لحاظ باندې وي، کاتفه وي، که تخیل وي، او همدا ډول د اردو، عربي او انګلیسي ژبو څخه چې په غرب کې کوم بدلونونه په ادب کې رامنځته شوي وو، د پښتو ته هم را انتقال شو د دې ژبو له لارې، چې هغه د شعر کالبونه دي. مثلا موږ هایکو مخکې نه لرله، خو اوس یې لرو. یا آزاد شعر ده، سپین شعر ده، پخوا موږ نه لرل خو اوس یې لرو. نو په هر لحاظ باندې بدلونونه پکې راغلل. په فکري لحاظ باندې په شعر کې ډېر داسې نوي څه ورګډ شول چې هغه پخوا موږ حماسه لرله یا رزم و بزم مو لرل، خو اوس فردي ژوند یا د ټولنې ژوند یا هغه ریالستیک بڼه د موضوعاتو هم په شعر کې راڅرګندېږي. یا وینم د دریش دراني یو مشهور بیت ته، یا مرګیه ماشومان مې راته خاندي، سره پرېږده تو شپې ما او څراغونه، چې دا زموږ د همدې روانو حالاتو ترجماني کوي یا د روانو حالاتو یوه بېلګه ده چې په دې شعر کې وینو. همدا ډول په تخیل کې هم تخیلي مسایل هم تغیر شول. په ادب کې نوي داسې ورګډ شول چې هغه پخوا موږ نه لرل. مثلا د عمان یزي او وړوکی نظم ده، د لحظې په نوم باندې، په تا پسې راووتم وځنډې دی، یوه لحظه هم عمر دی. نو پخوا په دې بڼه باندې، په دې شکل باندې موږ شعر نه لرل. په د ژبې په اساس باندې هم پښتو شعر تغییر وکړل، نوي اصطلاحات، نوې ګڼنې پکې شاملې شوې. مثلا د کاروان صاحب یو نظم ده، زه مې په خپل زړه د چلیپا را کاږم. په دې نظم کې کوم کلمې چې کارول شوې دي، هغه د معاصرې ټیکنالوژۍ خصوصا د کمپیوټر برخې کې چې موږ کوم اصطلاحات کاروو یا وینو، همغه پکې کارول شوې دي. د استاد پسرلی یو نظم ده د تلیفون په ناس د تلیفون په مزه ناس تمرغي، نو دا پخوا موږ د ډول اصطلاحات یا ګړنې نه لرلې. نو پښتو معاصر شعر د تیر په نسبت ډیر تغیر کړی، ډیر بدلونونه پکې راغلي دي.
ستاسو په نظر اوسنۍ شاعري څرنګه روانه ده؟
کوه کتل شي اوسنۍ شعر زما په نظر باندې دوه لارې یا دوه لوري لري. یو د کلاسیک ادب تعقیب ده چې هغه هم ځینې شاعران د کلاسیک ادب تعقیب کوي او هغو ته په کتو باندې شعر لیکي، او بل معاصر ادب ده چې معاصر ادبیات نوي قلبونه، نوي اصطلاحات، نوي فکر پکې کاروي او نوي لار لري. او ځینې بیا د دې دواړو امتزاج کوي چې کلاسیک او معاصر ادب دواړو څخه استفاده کوي. د دې دواړو د مطالعاتو اثر ده. پرې که چېرته موږ د سالک صاحب شاعري وګورو، هم د کلاسیک ادب تنده مو پرې ماتیږي او هم د معاصر ادب تنده مو پرې ماتیږي. او دا زما په نظر باندې کامیاب شاعران هم یا کامیاب خلک هم دي چې د دې دواړو مطالعه ولري او نوې څه هم خپل فکر او خپل نظر هم خپل شاعري ته ورګډ کړي. نو پښتو معاصر ادب پرمختګ هم پکې شوی ده، او ځینې داسې ستونزې شته پکې چې هغه عموم کې زموږ په ټولنه پورې اړه لري، خصوصا د نالوستي خلک یوازې احساساتي او هغه څه چې شعري اړخ ډېر نه لري هغو ته ډېر خوشحالي کې یا ډېر چا خبره داد ورکوي، دې ډول شاعري ته ارزښت ورکوي چې هغه خصوصا شعري شاعري ده. او د له بده مرغه زموږ هغه د ادب رنګ یې تر یو حده پرې پیکه کړی ده. نو په موږ کې زما په نظر باندې پښتو نوی یا معاصر شعر ډېر نوي څه لري، او د حساب وړ کسان پکې شته. داسې کسان شته چې پیړۍ پیړۍ ژوند به کوي، ډاکټر احسان الله درمل او ممتاز ورکزی او مشران شاعران لکه درویش دورانی او کاروان صاحب او سایل صاحب او سعود صاحب، دا ټول هغه کسان دي چې ښه شعر لیکي یا عالي شعر لیکي، او دا توقع شته چې د دوی هنر به پیړۍ پیړۍ باقي پاتې کیږي.
لالاروی صاحب څخه په مننې اوس هم د دوی یو شعر چې په خپل ژغې په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام لورولی دی.
لمر د ختیځ له دنګو دنګو غرونو د مستقبل برکنډو راجګ په پستو وړانګو یې لمبېږي د ژوند د امیدونو کرونده او ځنګل سپې سپې ځي آینده او ځنګل. لمر د ختیځ د مستقبل له غرونو د یو سرشار ابشار سندرې ته غل ورسره وایي د بقا مسرود هلته ګډا کوي رڼا او ځنګل غاړه غړی ښکاري ښکلا او ځنګل. لمر د ختیځ په شنو درو کې مسکۍ د تقاضو یوې رمې کې ورګډ د سرور وري په غځونو روږدي هلته روان شپونو شپېلۍ او ځنګل د خواږه ژوند د خوږه چیلۍ او ځنګل. لمر مې په خوب کې داسې ښه لیدلی خو د تعبیر کتاب بیا بل څه وایي انسان د نوي وحشت با پرانستی د فنا دوړي په صحرا او ځنګل بیا هغه ژوند هغه دنیا او ځنګل.
د لمر مې په خوب لیدلی دی په نوم شعر مو واورېده. بل شعر لرو. سپوږمۍ اوس لمر خاته کې پیدا کیږي. دا د عابد سپوږمۍ د دې شعر یوه مصره ده.
خوانی هیلی پزړه کې پیدا کیږي، هغه ورکه مرغۍ غره کې پیدا کیږي چې پتوره باندې وژنې خپل خپل ورونه، چې پتوره باندې وژنې خپل خپل ورونه. دا خویونه پښتانه کې پیدا کیږي چې د ژوند دا نفرتونه ټول پرې پاکړم. دا اوب کوم چینه کې پیدا کیږي د دې ژوند دغه حالات چې را بدل کړي د دې ژوند دغه حالات چې را بدل کړي دغه مینه خپل کاله کې پیدا کیږي. که باور وکړو په دې تنکو ګلونو ګلان نور هم دې ویاله کې پیدا کیږي. او د ژوندون دا عجایب نه دي نو څه دي؟ د ژوندون دا عجایب نه دي نو څه دي چې سپوږمۍ اوس لمر خاته کې پیدا کیږي
لاغلی سپوږمۍ مننه چې دا شیری ازادي راډیو مجلې پروګرام ته په خپل شخ ثبت کړی و.
ازادي راډیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه له ازادي راډیو
د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر نقدي خوندي غټورې دي کنه دي. میمونه کامران د کابل پانتون د شوا او ادبیاتو د پنځه د څلورم کال محصله د دې بهیر غړې ده. د پوینو سنگار شوی شونډې په نوم خپل لاند کیسه د بهیر وی غونډې ته د کرکتنې لپاره وړاندې کړې و. لدوی به وورو چې د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر نقدي خوندي څنګه ورته ښکاری.
بهیر کې کرکتنه د غونډې له یو له هغو برخو څخه ده چې واقعي توګه هر بهیروالي ته د زده کړې منبع ګرځېدلې ده. له دې برخې یعنی ډېر څه زده کېږي. شخصا ما ډېر څه ترې زده کړي، حتی کېدای شي په ورکشاپ پوهنتون په دوران کې ورسره نه مخ شوي، ځکه په دې کرکتنه کې مختلف نظریات له مختلفو زاویو وړاندې کېږي او یو اثر چې ده هر اړخیزه وڅېړي. شخصا زه مثال د خپل ځان درکوم. ما خپل د دې لپاره چې نوي کیسه لیکوالي می پیل کړی دا نوې کیسې مې لیکلي دي. دی بهیر ته دې خاطر راغلی ما چې یو څه زده کړم، د ټولو لیکوالانو نظریات واورم، خپل ظرفیت لوړ کړم. خو کره کتنه یو له هغو برخو ده چې زما ظرفیت لوړ کړ. ما ته دا توان راکړه چې لا ډېر زده کړم او ما سې کله خپل کیسه کره کتنه ته وړاندې کوله. زه په دې ښه پوهېدم چې زما په کیسه کې هغه منفي اړخونه به هم را برسېره شي، خو په خپل مې بالکل دا ځان ارباله ډیر قوی کرکتنه په وسو او خپل می ان ډیر څه تریز د کرسپنور کیسو کې مې وکول شوغه سمونه وکړم.
میمونه جان تاسو ول څه ډیر څه مو تریز د کړل، تاسو کول شئ چې ماته اوسې چې مثال راکې سي په کومه برخه کې تاسو ته دا کرکتنه غټوره؟
شخصا ماته د لنګ کیسو په لیکل د لیکلو په برخه کې دا کرکتنه ډیره ځکه زه د لنډې کیسو د لیکلو په تخنیک باندې پوه شوم. صحیح ده ما به کیسې لیکلې خو ځینې هغه اړخونه چې زه نه وم ورته متوجه، دوی زه ورته متوجه کړم. د کیسې لیکلو تخنیک او یا هم په کیسه کې څه اړین دي، کرکټر باید څه ډول وي، نمونه باید څه ډول انتخاب کړو، یا هم مکالمې باید څه ډول اوسي. دغه هغه هر څه چې زه نن په خپل کیسه کې یعنی مراتبوم یا هم زما ظرفیت په دې اړوند باندې بيخي لوړ شوی دی، دا یوازې د دې کرکتنې برکت وو. او د ما سره سره د زیاترو لیکوالانو یا هم زمونږ بهیروالو ظرفیت سره لوړ شوی دی. یعنی دا کرکتنه نه تنها سی و کرکتنه ده، بلکې د ظرفیت لوړولو یو ستر نه وخت ده. هر لیکواله دې ته لیواله ده چې د هیواد با تجربه او برجسته لیکوالانو، ادیبانو، شاعرانو نظرونه لزان سره ولري. او د دې ترڅنګ زمونږ بهیروالي یو د بل سره صمیمیت لري، همکاري کوي. شخصا موږ شخصي توګه خپل پنځونې یو بل ته لیکو، یو بل ته نظرونه پور کوي. او دغه کرکتل ناسي دوی مثلا یو کس ته کولی کو یو نظر به پور کوي. اما په کرکتنه کې چې اویا بهیروالي دي، هر بهیرواله چې دوه نظر به ور کړی، تاسو فکر کوئ چې څومره نظرونه شول؟ فکر نه کوم په یو مقاله کې دومره یو برجسته معلومات موجود وسیږي، یا هم په یو ورکشاپ کې هر خزه یو موضوع وڅېړل شي، یا له مختلفو زاویو څخه وړاندې شي. اما په دې بهیر کې دومره بهیرواله چې خپل عالی موضوعات او خپل عالی نظریات له مختلفو زاویو وړاندې کوي، ډیر څه مخترز ده کوي.
ستاسو په نظر په پانځي کې تاسو عملی نقد ونه لید، یعنی تطبیقی نقد نه، لکه څنګه چې په بهیر کې یو چې په هر برخه کې تاسو د بهیر والی خبرې پکوي همداسې ده؟
بالکل بالکل. یعنی په سلف کې به یوازې د کتاب یو نظر راوښتل شي، یا به هغه څه نظر چې استاد لدی مکتبه وړاندې کی. اما بهیر والی سیتی په دې حقیقه کار کتن کې سره تخنیک سره دا چې یو څوک یو کیسه لیکي اتمن یو موضوع کې وړاندې کوي. شخصا په خپل دغه موضوع په اړوندم زمونږه تجربه دی، زمونږه معلومات ته هغه موضوع په اړه راخستل کیږي. دا موضوع به څه ډول راخستل شي او څه ډول وڅېړل شي، یعنی هر اثر هر پنځونه سی په یو ادبي بهیر کې څېړل کیږي، خپل هغه ځان ته یو موضوع دا او پیغه باندې باید کره کتنه وکړای شي، یعنی په ټولنیز اړخ باندې هم باید کره کتنه وشي چې یو اثر کې باید د ټولنیز اړخ څه ډول راواخلو، یا هم په یو اثر کې مثلا د کریکټر نه څه خواهش ولرو، آیا موږ دا کوي شو لیکوال ته وایي چې کریکټر باید څه ډول اوسیږي، یا هم دا غوښتنه لرو چې ته باید کریکټر داسې کې یا زموږ په خوښه باندې هغه کریکټر ولوبئ که وی نه لوبئ، نو دا هغه څه دي چې موږ خپله په بهیر کې زده کړل او د بهیر څخه موږ ډېر یعنی مثبت او منفي اړخونه ټول راته برسېره کوي. سره له دې چې منفي اړخونه موږ ته برسېره کوي، دا مثبت اړخونه موږ ته انرژي راکوي. د بهیر یو ښېګڼه دا ده سره له منفي اړخونو چې په کره کتنه کې موږ ته ښیي، موږ ته سمونه راښیي او موږ ته دا راښیي چې باید اثر باندې څه ډول سمونه وکړو، یا هم کوم اړخونه په نظر کې ونیسو. سره له دې موږ ته انرژي راکوي، زموږ ملتیا کوي، یا هم موږ ته دا جرات راکوي چې لا نور باید اثر ولیکو. او موږ یو ډول هڅه دا چې د برجسته لیکوالانو نظرونه په خپل اثر لرو، دا په خپله یو ویاړ ده.
تاسو په خپله په مختلفو غونډو کې پخوا هم په ځینو غونډو کې برخه اخیستې ده، څنګه د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر نقد له نورو نقدونو سره کته پرتله کې څه تغییر پکې شته؟
ما په نور غونډو کې وایم دا اخیستې ده لږ یوازې دا اخس کړی و سه نقد یوازې د منفي اړخونو را برسېره کول دي، یا هم د یو اثر هغه منفي اړخونه باید را مخته کړو. اما په د ښځو په آنلاین ادبي بهیر کې سره لږ چې په منفي اړخونه راخلي مثبت اړخونه هم راخلي، او دا یو ښېګڼه د افغان د ښځو د آنلاین ادبي بهیر ده. ورسره په څنګ کې دا کومي بهیروالي چې خپل پنځونه یا هم اثر کرکتنې ته وړاندې کوي، دوی دغه هر انجلې ډیره په سړه سینه د دوی نظریات اوري. واخیا نه غنور بهیروال بیخی یعنی حیران سي چې موږ دا ډول کرکتنه کوو، او بیا هم دا ډیر په حوصله مندي سره اوري کرکتنې ته د قدر په سترګه ګوري، او یعنی د ټولو نه یعنی ډیره منندوی ځکه دوی په دې پوهېږي چې دا د زده کړې ډګر ده، او د زده کړې په ډګر کې خو باید زده کړې ته یعنی سینه پراخه کړو، لا یې زده کړو، د زده کړې لپاره راغلي لی او بل به زده کړو. او بهیروالي چې دي زموږ مشانې نجونې او میرمنې ټولې سره لدې چې زموږ منفي اړخونه مکتخي، یا هم دی واثر شخصا دا کره کتنه کېږي په لیکوال نه کېږي، دا نقد او کره کتنه یوازې په اثر کېږي، او دا یو ښېګڼه ده. دویمه ښېګڼه دا چې منفي اړخونه سره مثبت اړخونه مکتخي، او د موږ په ظرفیت په لوړولو کې لا موږ سره همکاري کوي. موږ چې څومره په دې بهیر کې زده کړي دي فکر نه کوم چې د پانتون ورکشاپ یا هم کوم مقالو زده کړي، ډیره قوي کره کتنه ده او واقعا موږ ته ویاړ ده چې د دې بهیر غړي یو.
په نقد کې کله ناکله چې یو څوک یو اثر باندې منفي نقد کوي، کېدای شي چې د ځینو بهیروالو خبرې ساس په ذهن کې سمې نه وي، یعنی فکر هم کړی چې دغه کوم نقد چې کړی دی دا بې ځایه نقد و، لیکن آیا تاسو داسې فکر کړی دی چې دا خو د هغه جانب مقابل شخصي نظر و د تا د اثر په برخه کې، او کنه بیرته تاسو د غونډې په ترڅ کې د ځان دفاع کړی ده او هغوی ته مو ویلي دي چې دا خبرې مو سمې نه دي؟
زما په کیسه چې کله کره کتنه کې ده، ما مخکې یادونه وکړه، ما غوښتل په ډیرو شیانو پوه سم، او ما په بهیر کې دا یادونه وکړه چې تاسو ډاډه کولی شئ زما یعنی زما دا کیسه وړاندې کړه، یوازې غواړم پوه شم چې زما یعنی هغه څه باید زده کړم د دې کره کتنې نه. دوی ټول خپل نظرونه راکړل، کوریا باد سلامت دي، هېڅ کله مې داسې نه دي ویلي چې دا به کومې د عقدې له مخې یا هم یوې بهیروالې هم دا فکر نه ده کړی. ټول صمیمي مخته ځي، هر څوک به خپل نظر وړاندې کوي، دا د ډېر صمیمیت نه کېږي. او ورسره په څنګ کې کله چې هر څوک خوشحاله دي هغه د اثر یا هم د هغه د پنځونې منفي اړخونه نه بیانوي، باید دا یو ډېره خوشبختي وګڼو. او څوک چې موږ ته وړاندې کوي یا یې موږ ته وایي، له دې څخه باید لا یعنی موږ ښه استفاده وکړو، او دا یو ښه برخه وګڼو. ورسره په څنګ کې دوی چې داسې وخت ورکوي زموږ اثرونه لولي او بیرته خپل دا ښه نظرونه په وړاندې کوي که هغه په منفي اړخ کې مثبت اړخ، دا فرصت هر چا ته نه برابرېږي. زموږ بهیروالې په قدر پوه دي، زموږ له بهیروالو مننه چې خپل نظرونه په وړاندې کوي، او له نورو بهیروالو مننه چې خپل اثرونه کره کتنې ته وړاندې کوي او له دې فرصت نه استفاده کوي. واقعا دا ډېر لوی فرصت ده د ټولو نجونو لپاره، او زه له هغو کسانو ته هم دا یو لوی لاستراولنه بولم سي دغه زموږ بحثونه زموږ حرکتونه په صفو باندې نشلیږي دوی لولي واقعاً دوی لپاره ستر لاستراولنه د شدید خصص دکړي او د دې برخې مستفید شي ځکه دې کې ډیر قوي قوي بحثونه کیږي او دغه بحثونه له هرې زاویې کې په واسر له هرې زاویې بحث یو ډیر لاستر خره سراولنه دا یو ښه فرصت ده د ټولو لپاره چې په هره دی واسر په هره خپوسی او په خپل اثرونو پنځول کې په ځان تطبیق کړي
لکسلی کوالی مایمونې کامران څخه مننه په دې خبرونه کې په وړاندې ووري چې خاطر لیکل څه ځانګړتیا لري
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې ووري
لنډی کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې ووري
دا ازادي رادیو مجلې د پروګرام په دې برخه کې خاطره لیکلو ته مخه کوي خاطره یو ادبي ژانر دی چې لیکوالي هغه پیشي صحنه چې په ژوند کې ورته پیشي شي یا په هغه کې برخه لري او یا هم شاهد وي لیک خاطره لیکنه د احساس د انتقالېدو غوره وسیله ده چې لیکوال کولی شي د خپل ژوند شی او بدی پیشي کمات دي کې بریاوي دي پکې بیان کړي کړه کتون کې د خاطره لیکنې لپاره یو شمیر وړاندیزونه لري دوی وای مخکې تر دې چې خاطره لیکي پیش ته فکر وکړي لدی څه مطلب دا دی چې د ځینو شعرونو او لنډو کیسو په څیر لیکل مکوي چې له انجامه نه خبره یاست او د لیکلو په وخت پای تر لاسه کوي په خاطره لیکنه کې صمیمیت شرط ګڼل کیږي په خاطراتو کې زموږ د زړو نکلونو په څیر لیکوالان داسې نه کوي چې یوه کیسه لوی کړي یا مصنوعي تلوسه پکې ځای کړي په خاطره کې خیالي شیان هم نڅایي شي یا په بل وینا واقعیت تخیل پکې محدود وي هغه موضوع چې د یو بدلون سبب شوی ده په شی خاطره بدلیدلی شي کره کتون کې وای چې په خاطره کې کچرته لیکوال د خپل وجود دننه استراب للوستون کې سره شریک کړي هغه سپېڅلی زیات وي کره کتون کې په دې باور دي چې خاطره یوازې د پیښې ثبتیدل نه دي په پیښه کې د احساس شراکت هم دی چې لیکوال د حواسو په مټ پیښه لیکي او د موضوع له پلوه هغه موضوع چې د یو تغییر سبب شوی ده په شی خاطره بدلیدای شي دا مهمه ده چې خاطره پیل او پای ولري ځوان لیکوال شکولا نور خاطری لیکي مخکې لدی چې لدوی څخه واورو چې کله خاطری لیکلو ته مخه کوي د دوی په شخبه د دوی یو خاطره واورو
د سينوها لکتاب نه می هغه څه ذکرل چې کورنۍ می نو راته خودلی او ځینی وختونه مې په خپل خبرو کې د سينوها مثال ورکاو یو ورځ په بام کې ناستوم د سينوها ناول ورسته برخه می ولوستا ما خام بو هوا ورو پورو تیار کېدا د ناول ورسته جمله می په سختۍ ولوستې د سينوها کتاب می بند کړ دلته هم د تپس په سیر خایسته شمال و که څه هم مور می د بام نه لسیل کول منه کړی وم خو بیا می هم په ټیکری باندې مخ پټ کړ او مخامخ غرته می وکتل په تک تور غر باندې د افغانستان نوم روخانه ښکاری ده لري باد په کله کله د ودو خاخونه وخوځول د سړک ننداره خلا خکلی و موټرونه واړه ښکاری ده د سینوها کتاب می لا په لاس کې و کیناستم کتابچه او قلم می را واخیستل د لیټر د تیرنا ته می د احساس په نوم لیکنه وکړه
کولا نور مننه چې دا وړه خاطره چې آغاز او انجام یې درلود زمان او مکان یې درلود او خپل داخلي احساس پکې ځای کړی وو لا ساجی راډیو مجلې پروګرام سره شریک کړه اوس کدي تراشو چې تاسو څه وخت خاطره لیکئ
خاطرې خو ځینې وخت چې احساس را سره پیدا شي لیکم یې بعضي وخت ډېر تنها اوسم بعضي وخت ډېر دردمند اوسم خو زیاتره زه نه غواړم چې خاطرې مې نور سره شریکم نه پوهېږم کوم غواړم خپل لما سره او ډېرې خاطرې مې لیکلې خو ما سره کتاب چی کړي
څرګه مې احساس مو مطلب دی یعنی څرګه مې احساس تاسو ته پیدا شي چې به خاطره ولیک
کله چې زه مطالعه کوم ځینې وختونه کله چې زه زم کورس ته کله چې حالات ګورم د افغانستان د جنو حالات بعضي
الله ز په کورس کې چې کرن جنې ګورم د هغوی غمونه د افغانستان حالات دا ما ډېر لیکلو ته هڅوي. او بل دا چې زمونږ کور چې دی دریم منزل دی وخت کې چې کله ګورم مخامخ افغانستان مخامخ غلون دی چې ګورم کله چې زیاته غمګینه شم هغوی ته ګورم بیا هماغه ځای زیاتره ما هغه منظره لیکلو ته هڅوي. ډېر زیات مې خوښېږي کله چې زه کورم ګورم کله چې هغه افغانستان حالات هم بیخی هماغه منظرې غوندې دي. مثلا بعضې منظرې بعضې کورونه واړه بعضې چیټ بعضې نو دغه حالات دغه حالات ما زیاتره لیکلو ته هڅوي. نو دا حالات
د چې موږ ذکر کوم و انسان چې سلیکي له مختلفو حواسو کار اخلي دا اوس فزن تاسو ولسی لسترګو کار اخلي په سترګو کې څنګه رو ګوري واړه کورونه وګوري بیا مسرت راتلی چې راځي او څه ولیکه له نور حواس هم تاسو باندې خاطر لیکي. مثلا په کور کې پخلی سوي او د ډوډۍ بوي آیا دغه شی هم تاسو خاطر لیکلی؟
دا څه شان مې خوخیږي خوخیږي چې خاطري ولیکم. خو کومه خبر چې تاسو وکړه د دوی بوی لا تر اوسه مې په دې باندې خاطره نه ده لیکلې. ډېر زیات مې خوخیږي چې ولیکم.
زما مطلب دا و عادتا د دې سترګو له حصه له باسره حصه افغان لیکوال ډیر استفاده کوي لیکن له سامیا حصه یو څه اورو یا یو شامه حصه یو څه بوی کوو له دغه په خپلو لیکنو کې ډیر استفاده نه کوو په نړۍ کې له دغه حواسو استفاده ډیره ده څرنګه یعنی فکر دینه کو دا اوس زله تاسو سره خبرې کوم د سپوزریک درتیر نشو چې هغه خبره سیمه واورېدله یغبر ربانی خاطره ولیکله فرزند د ترور کوټه ولاړم دی غوی پکور کی دا رنګ بویتو بیا می دغه خاطره را پوزره شو فکر نکوي سي دغه حواس هم د خاطرې په لیکلو کې موثر دي.
دا ډیر زیات خې زکه چې کله چې ته په دې باندې خاطره لیکې ستا خاطرات من خرزي او باور وکې زه په دې باندې خپل خاطره ډیر لیکم. مثلا کله چې زه نری شمال حس کما یو خاطره مې ذهن ته راځي زه خپل خاطره لیکم. نو مثال په توګه ما سينوها په هغه سينوها خاطره مې شریکه لږه کې مې هم یادونه کړې دا چې دته هم د سپسیر نری بادو یعنی بعضی وخت کله زه باد یا بعضی وخت هغه د کولا دی اوس چې کولا وینم هغه ماته یعنی په خاطره ذهن ته خاطره راولي یعنی دی باندې باید زه خاطره ولیکم. او زیاتره وخت دا خاطره ډېر زیات خپلې کوي. هم زما پلار تل راته وایي چې خاطرې لپاره حس ډېر زیات مهمه کله چې احساس ولري بیا ډېر خاطره لیکلی شي نو دا ډېر زیات خي. او زه زیاتره وخت په دې خاطرې هم د سړي کما یو ناڅاپي کله چې اوس ګورم حس کوم بیا زه ډېر خاطره لیکلی شم ما هغه وخت کې
لشکلا نور څخه په مننه د دې اونۍ د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام مو هم دومره وو. تر بل خبرونه مو زحمت شي بر خدای سپارم شدی وي.
د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا درنگ میں اٹھتا ورکڑو لخو گنو دشیبا ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبل بل ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبل بل سند سپینو شګونه جوړ کړو محل نرګس مې پغه ګراوړو حامل ما مې کړم بیل سات کو د شبنم نام خستا جوړ کامل نسیم په خندا راوړو زړ ګلو نا د چمل شراب مې اورته ورکړ بیا د وختو د بلبل
شراب میں اور تا ورکل بیا دو خود بلبل دسندس کی نوش گونا میں جوڑ کے او محل سپوگ میں کڑا دا زہرا پست غزلے خندا تا دا تنظرو خکل زر کے گاڑے دلے دستورو مست استر کے غلے غلے رپے دلے رو رو پے مستی راغل دا زوانے اور ایک بل رو رو پے مستی راغل دا زوانے اور ایک بل سندس کی نوش گونا میں جوڑ کے او محل دے ٹول خر کی جہان اور تائے ران ران قتل